द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم پدې هیله چې یو ښه ورځ او خوشاله سهار مو پیل کړی وي دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده نن جمعه د 2023 کال د سپتمبر د میاشتې 28مه نیټه ده چې د 1499 لمریز کال د تل میاشتې ل شپږم سره سمون خوري دا وخت په پیښور کې د سهار شپږ په کابل کې د سهار 5:30 او دلته په واشنگټن کې د زیارت یا پنځشنبه د ماښام 5:09 دي دا د امریکا غږ ډیوه درې ساعته سهارنۍ خبرونه ده او زه احمد فواد لامی د خبری خبرونې په نیم ساعت کې ساسو کوربه یم. لومړی هم د خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې پر مهال په نیویارک کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو په احتجاجونو پیل کړی دی. هغوی وایي چې غواړي د پښتنو معصوم خواستونه د نړیوالو غوږونو ته ورسوي. د فلسطینیانو صدر محمود عباس د امریکای صدر د اسرائیل په پلوی توپ تورن کړه وی ویل چې بیت المقدس د پلورولو د پاره نه دی او نه هم د فلسطینیانو پر حقونو څوک د خپلې ګټې دعوه کولای شي او د یورپین یونین او د اسلامي همکارۍ د تنظیم پر وړاندې فیصله وشوه چې په میانمار کې دی د لږکیو مسلمانانو پر وړاندې د زور زیاتیو باقاعده پلټنه وشي او اوس هم خبرونه
د وایس اف امریکا ډی ریډیو خبرونه مو اوریدل
د امریکای په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو سرمشریزه غونډه جاری ده او نن هم د نړۍ یو شمیر مشرانو او چارواکو په خپل وار د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې خبرې وکړلې خو د دې تقریرونو تر څنګ د ملګرو ملتونو له ودانۍ څخه بهر لکه هر کال بیلابیل احتجاجونه هم روان دي په دې کې سږ کال د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم فعالانو هم د مظاهرې او احتجاج تکل کړی دی یو شمیر یې نن د ملګرو ملتونو د ودانۍ مخې ته راغونډ شوي دي او نور یې لا د امریکې د نورو ریاستونو څخه په لاره کې دي هغوی وایي چې غواړي نړۍ ته د پښتنو معصوم خواست واوروي ټاکل شوی ده چې د خالی یشنبې په ورځ د پاکستان په استازیتوب خارجه وزیر شاه محمود قریشي په ملګرو ملتونو کې وینا وکړي په ملګرو ملتونو کې د بشري حقونو د برخې اداره وایي چې فیصله یې کړې چې یوه داسې کمیټه جوړه شي چې په میانمار کې دی د مسلمانانو په وړاندې د وروستیو اوو کلونو د زور زیاتي د الزامونو په هکله شواهد او بیلګې راټولې کړي او دغه ډول شواهد کیدی شي په راتلونکي کې د کوم ملزم په خلاف عدالت کې استعمال شي د دې کمیټې د جوړېدو وړاندیز یورپین یونین او د اسلامي همکارۍ تنظیم وکړ چې اوس یې پاکستان مشري کوي بل پلو چین د دغه سیوی کمیټې د جوړېدو خلاف رای ورکړله د فلسطینی انتظامی مشر محمود عباس د نړۍ مشرانو ته په وینا کې ویلي چې بیت المقدس د خرڅېدو لپاره نه دی او نه هم د فلسطینیانو حقونه د دې لپاره دي چې بل څوک پرې معاملې وکړي صدر عباس څو ساعته مخکې په ملګرو ملتونو کې د وینا پر مهال د امریکې صدر ډانالډ ټرمپ د اسرائیل په پلوی تورن کړه وی ویل چې فلسطینیان به د منځني ختیځ د سولې په بهیر کې یوازې د امریکا منځګړیتوب ونه مني یوه ورځ مخکې تر هغه د امریکا صدر ډانالډ ټرمپ وویل چې هغه د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د دوو ریاستونو د جوړېدو طرفدار دی هغه دا هم وویل چې په راتلونکو میاشتو کې به د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې یو نوی پلان هم په ډاګه کړي د سیاسي حالاتو له اړخه نن په امریکا کې یو مهم ورځ و د امریکا په سنټ کې یو شمیر سنیټرانو له هغې ښځې څخه پوښتنې ګربېګنې وکړې کومه چې وایي شپږ دېرش کاله مخکې بریټ کاواناف له هغه سره ناوړه جنسي سلوک کړی و کاواناف اوس د صدر ټرمپ لخوا د امریکې د سر محکمې د لس کسیز بینچ یوې څوکۍ ته نومل شوی دی خو د کریسټین فورډ په نامه د یوې ښځې دعوه سبب شوی چې د نومل شوي قاضي د ټاکل کېدو چارې جنجالي شي نن د امریکې د سنټ د عدل د چارو کمیټې اول کریسټین فورډ راوغوښتله او څلور ساعته یې له هغه څخه پوښتنې وکړې بیا یې هغه رخصته کړه او ورپسې د ستر محکمې څوکۍ ته نومل شوی قاضي بریټ کاواناف راوغوښت او ترې پوښتنې وکړې کاواناف ټینګار وکړ چې په خپل عمر کې پر چا جنسي تیری نه دی کړی او څوک یې نه دي ځورولي دا قاضي صدر ټرمپ غوره کړی او په سنټ کې کامیابي د ټرمپ او نورو ریپبلیکنانو لپاره غټه کامیابي ګڼل کېدی شي د ترکی صدر رجب طیب اردوغان د زیارت په ورځ جرمنی ته خپل درې ورځنی سفر پیل کړ. دا له جرمنی سره د ترکی د کمزوره شویو اړیکو د بیرته پیاوړي کولو دپاره د صدر اردوغان تازه هڅه ګڼل کیږي. پرون د جرمنی په یو اخبار کې هم د رجب طیب اردوغان لخوا یو لیکل شوی مطلب خپور شو چې په هغه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د رابطو د یو نوي فصل د پرانیستل کیدو غږ شوی و. په ترکی کې د جرمنی د شهریانو گرفتاری د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خرابیدو مهم عامل ګڼل کیږي. تمه ده چې له اردوغان سره په لیدنه کې د جرمنی وزیر اعظم د دوغو نیول شو یو جرمنانو پر خوشی کیدو ټینګار وکړي. ترکی له مالی ستونزو سره مخ دی او د خپلو پورونو د اداینې لپاره د جرمنی مرستې ته اړتیا لري. او وروستی خبر دا چې د هند سترې محکمې د زیارت په ورځ یو حکم جاری کړ چې له مخې پس له دې په هغه هیواد کې د واده شویو وګړیو زنا کول کوم د سزا وړ قانوني جرم نه ګڼل کیږي. مخکې له دې په هند کې د برطانوي واکمنۍ د وخت یو قانون نافذ و چې له مخې یو سړي که د یوې مړوکې ښځې سره د هغې د میړه په پټه زنا کوله نو تر 50 کلونو پورې قید پرې راوتلی شو. په هغه قانون کې سړیو کولی شول د هغه چا پر خلاف قانوني کیس درج کړي کوم چې د ده له میرمنې سره یې د مینې تار ځغلولی و، خو ښځو ته بیا اجازه نه وه چې د کومې نجلۍ یا بلې ښځې پر خلاف د خپل میړه سره د مینې کولو الزام پورې کړي. د هند سترې محکمې پرون دا قانون باطل اعلان کړ او وی ویل چې میړه د خپلې ښځې بادار نه دی او د قانون له سترګو باید د دواړو حیثیت یو وي. سترې محکمې زیاته کړې چې د ښځې او میړه په شریک ژوند کې که یو یې په پټه له بل چا سره د مینې تار ځغلوي نو دا د هغو ذاتي معامله ده او د قانون له مخې باید جرم ونه بلل شي. د خبرونو پای.
د وایس آف امریکا ډیوه رادیو خبرونه مو اورېدل.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ د امریکې له سرښار واشنگټن ډی سي څخه اورئ. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واوریدل، په ملګرو ملتونو کې نن چې په نیویارک ښار کې ده هلته د ټولو هیوادونو مشران راغونډ شوي دي او د ملګرو ملتونو سرمشریزه غونډه دا څو ورځې روانه ده او په دې کې نن هم د یو شمیر هیوادونو مشرانو په خپل وار سره خبرې وکړې، ویناوې واورولې او مهم ټکي یې څرګند کړل. خو د ودانۍ نه بهر یو شمیر خلکو په احتجاج هم لاس پورې کړی دی. دا احتجاج هر کال کیږي خو د هر هیواد کسان هلته راځي، احتجاجونه کوي. دا ځل د نورو احتجاجونو تر څنګ د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې د غورځنګ پلویان هم را پیدا شوي دي. هلته لیدل کیږي چې نن اعتراضونه کړي ول. په دې برخه کې زموږ همکار وکیل خان همدا اوس په نیویارک ښار کې دی، د ملګرو ملتونو ودانۍ سره دی او د غزای تازه حالات به موږ ته بیان کړي. وکیل خان، ستړی مشي، په خیر راغلی. اول خدا راته ووایه چې نن په ملګرو ملتونو کې څه مهم ټکي څرګند شول، څه مهمې خبرې وشوې؟
مننه فواز، تاسو هم په خیر راغلی. بالکل، نن د
هلو مهرباني وکیل خان صاحب، زه فکر کوم چې د ټلیفون کرښې کې څه ستونزه ده او زموږ غږ صحیح نشي اورېدل کېدلی، خو زما تخنیکي همکار به کوشش وکړي. بلې، اوس یې اورئ وکیل خان صاحب؟ زما غږ اورئ؟
بالکل فواد صاحب،
مهرباني وکړئ خپل رپورټ مو بیرته سره وړاندې کړئ.
مننه فواد صاحب. بالکل، څنګه چې تاسو وویلې نو یو شمېر مهمې ویناګانې شوې دي. د 13 هیوادونو مشرانو، صدرانو، وزیر اعظمانو، خارجه وزیرانو او دغه شانتي د ملګرو ملتونو لپاره سفیرانو ویناګانې کړې دي. په دغه کې مهمې ویناګانې چې کوم بلل کېږي په مطبوعاتو باندې هم خپرول کېږي. خو دلته چې کومې ویناګانې شوې نو پای کې د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو وینا او دغه شانتي د بنگلاديش وزیر اعظم حسینه جواد او دغه شانتي ورسره بیا پکې د نورو هیوادونو مشرانو یعنی نیوزیلینډ او وزیر اعظم ویناګانو ته مهم زیور کړی کیږي. په مطبوعاتو کې هم موږ شروع کوو د ملګرو ملتونو عمومي غونډه ته چې کوم نن د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو وینا کړې نو په هغه کې هغه زیاتې نیوکې په ایران باندې کړې دي او دغه شانتي ویلې دي چې اروپایي هیوادونه ایران ته یو بل مکور کوي چې هغوی خپل نیوکلیي پروګرام ته دوام ورکړي او دغه پروګرام مخ پر وړاندې بوځي. وایي چې که کال 2015 معاهده شوې وه هغه یو خراب معاهده وه. دغه معاهده نه وتل پکار دي ځکه چې دغه سره ایران ته موقت لاس په لاس ورغلی دا او کوم اندیزونه چې پاغي باندې نرم کړی شوی دي نو دا غې نه پس هغه ته چې کوم پیسې په ازادي کړی شوی نو هغه د نیوکلیر پروګرام لپاره کاروي د بنجامین نتنیاهو د وینا غړ غړ ټکی د دې ترڅنګ د بنگلاديش وزیر اعظم چې کوم وینا کړو ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته نو دا غي غټ ټکی په هغه په هواد کې 1.1 میلیون هغه کډوال کم چې د مینمار نه راغلي دي د روهینګیا کډوال چې باندې چې د راهین ایالت کې د مینمار الته کوم تشدد روانو یا د پوز لخوا چې کوم راپورونه تل په هغه په وجه کډوال شوی خلک چې په بنگلاديش کې میشت نو دا غي د لپاره دوی د ملګرو ملتونو په دغه غونډه کې خواسته کړ چې د خلکو سره مرسته وشي او دغه مسلې په پرامن ډول باندې حل روزي دغه د بنگلاديش د وزیر اعظم خواسته خو سره سم بیا د نیوزیلند وزیر اعظم چې کوم وینا کړل د هغه وی چې د خزي او د سړي ترمنځ کوم فرق دی یا توپیر دی یا دا د ختم کړی شي او هغه وی چې خزو ته هم د سړو برابر موقع ورکړي شي نو دغه مهمه ویناګانې به د نن ورځې چې کوم
ډیره مننه سلامات اوسې وکیل خان د ملګرو ملتونو په ودانې کې د نن نشي څه ویل شي واخ مو ټول هغه مهم ټکي څرګند کړل د ملګر ملتونو د ودانې نه به هر حالات مونږ ته څرګند کړی داسې مونږ واوریدل چالته د پی ټی ایم پلویان راټول شوی دی پښتون غژغورنی غورځنګ پلویان دوغو سره تاسو خبرې وکړي څنګه راټول شوی څه وایي او حالات څنګه دي تر څه وخت پورې به احتجاج کوي
بالکل د پی ټی ایم یا د پښتنو د ژغورنې غورځنګ چې کوم غړي دي په امریکا کې هغوی هم نن راجمع کېدل پیل شي او نن هغوی یو مظاهره هم د ملګرو ملتونو ودانې مخې ته کړې ده او وایي چې موږ غواړو چې د نړۍ مشرانو ته خپل احتجاج ریکارډ کړو او ته وایي چې په پښتنه سیمه د پاکستان په پښتنه سیمه پښتنو سره چې روان دي هغه د نړۍ ته په ګوته کې دغه مسلې دي او وایي چې دغه احتجاج ریکارډ کړو او بیا دې ترڅنګ هغوی دا هم وویل چې د خالی پر وسکل چې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي د ملګرو ملتونو عمومي غونډه ته وینا کوي نو دوی به په لوی کچې یو بل احتجاج هم کوي نو دغه احتجاج روان دی خو د دې سره سم د پی ټی ایم ته
هلو ډیره مننه وکیل خان صاحب رپورت هغه څه چې مهم ټکی وو ټول مو واوریدل ورېدونکو او اوس به بل رپورت ته ولاړ شو د فلسطینیانو صدر محمود عباس د زیارت په ورځ ملګرو ملتونو ته په خپل تقریر کې وویل چې د فلسطینیانو پر حقونو معاملې نشي کېدی هغه پر امریکا الزام لګاوه چې د دوه ریاستي منسوبې حل لاره زیانمنوي بل پلو د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا هم تقریر کړی او د امریکای له صدر نه یې د اسرائیل د ملاتړ له وجې مننه کړې ده نتنیاهو د ایران په حق له هم غږیدلې او هغه هیواد د جوهري وسلو د پټو زیرمو په لرلو تورن کړی دی نور تفصیل به له محمد عالمگیر نو واوري
د ملګرو ملتونو درې اویایمې غونډې ته په وینا کې د فلسطین صدر محمود عباس ویلي د فلسطینیانو حقوق باندې سمجوتا نشي کېدلې او د امریکا ټرمپ انتظامی باندې د فلسطین کشالي دوه ریاستي حل ته د زیان اړولو تور لګاو
القدس ليست للبيع وحقوق الشعب الفلسطيني ليست للمساومه
د فلسطین صدر ویل بیت المقدس ته خرص لپاره نه دی او د فلسطینیانو حقوق باندې سمجوته نشي کېدلی صدر عباس زیات کړه مذاکرات نن پر شاکیږي او د امریکا ټرمپ انتظامیه فلسطینیانو په اړه رویه باندې سخت ټکونه وکړل
ثم يتحدثون عن المساعدات الانسانيه فقط حتى المساعدات الانسانيه خضعوا وبمجمل هذه المواقف تكون اداره قد تنكرت للالتزامات الامريكيه السابقه
ترديجي د فلسطينيانو امداد هم بنشو او دي فیصلو سره د انتظامیه د امریکا په خوانی ټول جمنو باندې وبوت وکړي ترديجي دوه ریاستي حل یې ځانمن کړ او دا د دروغ داول لري چې ګنې دوی سره د فلسطينيانو ډیر فکر دی ډیره د اریانتیا خبره ده کله چې د امریکا انتظامیه د روانې صدې د ټولو غټ جوړجاړي داوا کوي ټرمپ انتظامیه سره د فلسطينيانو لپاره د مسلې بشری حل ځکه چې کله بیت المقدس کډوال او امنیت مذاکراتو څخه بهر شي نو سیاسي حل کې پاتې شو
واللاجئين والامن وغيرها ماذا يتبقى لتقدمه لنا كحل سياسي للشرق
د امریکا ټرمپ انتظامی فلسطینی مشر دی وینا ته لا باقاعده خبرګون نه دی خودلې هم دغه غونډه ته خپل وینا کې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل ټرمپ انتظامی او ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر نیکی هیلی ستاین کوي او په فلسطینی انتظامی تور لګاو چې تر هغه لا تنخواګانې ورکوي د فلسطین وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل
پرزیدنت عباس You proudly pay Palestinian terrorists who murder Jews. In fact, the more they slay, the more you pay.
صدر عباس ډیر په فخر سره هغه فلسطینی ترهګرو له تنخواګانې ورکوي کوم چې یهودیان وژني. حقیقت دا دی چې څومره ډیر یهودیان وژني دومره ډیرې پیسې، او دا د فلسطین قانون هم دی. او بیا د هر څه سره هم تاسو د اسرائیل په اقدارو نیوکې کوئ او اسرائیل نسل پرسته بولئ، نو دا خو د امن لار نه شوه. دا د هغه امن لار نه ده کوم چې موږ ټول غواړو او تکل ورپسې کوو او اسرائیل ورته جمن دی. په خپل وینا کې د اسرائیل مشر په ایران هم سخت ټکونه وکړل او وی ویل ایران یو اټومي ګودام لري کوم چې پلازمینه تهران نه لږ بهر دی. بنیامین نتنیاهو ویل دا ځای د شوراباد نه لږ اخوا دی چې په لویه کچه پکې اټومي سامان او مواد پروت دی. تهران د اسرائیل دې دعوو ته لا تر دې دمه باقاعده ځواب نه دی ویلي، نه په ملګرو ملتونو کې د ایران استازو په دې اړه سویلي. اسرائیل وای دا معلومات یې ویانا کې نړیوال اټمی توانای ایجنسی IAEA سره شریک کړي، چا چې لا په دې باب تروسه سندي ویلې.
تفصیلی رپورټونو ته به دوام ورکړو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا یو ټیم جوړوي چې هغه به په میانمار یا برما کې د هغو ظلمونو باقاعده پلټنې وکړي کوم چې ویل کیږي د میانمار د روهینګایي مسلمانانو په وړاندې شوي دي. څارونکي وایي چې د دغسې یو نړیوالې ډلې ګمارنه به عدالت ته د میانمار د چارواکو د رامخته کولو په لور یو غټ ګام وي. نور تفصیل به شعیب زاده درکړي.
د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یا کونسل په دې راضي شوی چې د میامار یا برما د فوز لخوا پر روهنګي مسلمانانو شوی جنگي جرمونو د تورونو پلټنې بکی. د کونسل وسلوي غړو هیوادونو کې 15 دغه په حق کې او 3 یې پر ضد رائے ورکړي. د دغه وروسته به یو داسې آزاد میکانیزم جوړیږي چې د رښتیا او معلوماتو په خوانی کمیشن پلټنو به بیا کتنه کوي. د بخښنې نړیوالې ادارې یا ایمنیسټي انټرنیشنل تایران حسن په یو بیان کې ویلي دغه نوې ډلې ته دا اختیار ورکړی شوی چې ثبوتونه خوندي وساتي او د دغه په اساس بیا یو قضیه درج کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیشن لخوا دغه نوې قرارداد د اروپایي اتحاد چې مشري آسټریا کوله، د مسلمانانو هیوادونو تنظیم OIC چې مشري پاکستان کوله وړاندې کړی دی. د قرارداد پر ضد چین، برونډي او فلپاین رائے ورکړي دي. امکان دی د پلټنو دغه ډله به راروانه میاشت خپل کار پیل کړي او دغه ډله به تیر کال د اګست میاشت نه پیل شوي عملیاتو پلټنې کوي. په جنیوا کې د میامر سفیر یاو موټون په دغه قرارداد نیوکې کړي دي او زیاته کړې ده چې دغه قرارداد د تیرې میاشتې د رښتیا او معلومولو د ډلې لخوا شوي معلوماتو په اساس وړاندې شوی دی.
The draft resolution is based on serious but unverified accusations and recommendations of the FFN.
په دغه محل د چین سفیر چین چینګ ویلی داسې قسمه قرارداد به په دغه هیواد کې تاوتریخواله نور هم سیوا کړي. نوموړي زیاته کړې ده دغه قرارداد سره به د میامار او بنګلادیش ترمنځ د روهنګیا او د راخاین ایالت په اړه کېدونکې خبرې اترې ګډې وډې شي. د قرارداد په وخت د پاکستان سفیر او د OIC کوارډینیټر فرخ امیل زیاته کړې د برما مشره آنګ سان سوچی د دغه ټولو ظلمونو نه خبر و.
The Aung San Suu Kyi knew about all of these atrocities. They weren't described as a genocide back in the 1990s.
نو موري زیاته کړې مونږ ته ملرو چې په اخره کې به میرمن آنګ سان سوچی دغه هر څه ومني خو وخت به تیر وي. د میامار روهنګیا نږدې ولکه مسلمانان وروستو داغي بنگلاديش ته تښتیدلي کله چې په میامار کې د بودمت حکومت په کال 2018 کې د دغه پر ضد عملیات پیل کړل. د برما حکومت لخوا دغه عملیات د روهنګیا وسلوالو لخوا د یو شمیر بردونو وروستو ترسره شوي. نړیوالو سارونکو د میامار په پوځ تور لګولې چې دوی دغلته پوره پوره کړي سوځولي، په لویه کچه یې د زنانو سره جنسي زیاتې کړي او ګڼ شمیر خلک یې وجلي. ملګرو ملتونو د روهنګیا مسلمانانو پر ضد شوی تشدد د دغو ښکارا نسل کشي بللې. تیر ورځ د امریکا کانګرس وی غونډې ته ویل شوی چې په بنگلاديش کې پاتې کیدونکو روهنګیا کډوال د بشري قاچاق، زور زیاتی او تشدد ښکار کېدی شي.
دا امریکا غږ ډیوا ریډیو ده. روس او چین غږ کړی چې پر شمالي کوریا باندې لګیدلی نړیوالې پابندۍ دې سست کړی شي او په دې ډول دې هغه هیواد وهڅول شي چې د جوهري وسلو د ورکولو په لور ګام واخلي. په ملګرو ملتونو کې د امریکې غږ خبریاله مارګریټ بشیر وایي چې د روس او چین دغه خواست کولی شي د شمالي کوریا په وړاندې د عالمي فشار په هکله یووالی له منځه یوسي. جزئیات نصیر کاکړ وړاندې کوي.
د شمالی کوریا لخوا په کال 2018 کې د لومړی نیوکلیایي ازموینې ورسته په هغه هیواد د ملګری ملتونو امنیتي شورا په یو خلاصه سره په څو پړاوونو کې سخت او هدفي بندیزونه ولګول، خو د پنځشنبې په ورځ روسیې او چین اشاره ورکړي چې دغه یووالی ماتولی سي او د امریکا او ځینې نورو غربي هیوادونو په مخالفت کې بل دریځ خپلولی سي. د پنځشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي شورا د غونډې په څنډو کې د وزیرانو د کچې په ناسته کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په شورا ژغ وکړ چې په خپل قرارداد کې د بدلون کولو په اختیار دی غور وکړي.
Now, given the positive developments in the inter-Korean and the DPRK-US relations and the DPRK's important pledges and actions on denuclearization, China believes that the Security Council needs to
د کوریا غانو تر خپل منځه او د کوریا او امریکا تر منځه مثبت پرمختګ او د نیوکلیئي پروګرام ختمولو په اړه د کوریا و مهمو ژمنو او اقداماتو ته په کتو سره چین دا یقین لري چې امنیتي شورا په یو معلومه موده کې د بندیزونو په اړه څه کول باندې غور ته اړتیا لري. د د په وینا له دغه اقدام څخه به کوریا او اړوند افریقایان دې ته وهڅیږي چې د نیوکلیایي پروګرام د تړلو په مخه نور هم په وړاندې ولاړ سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل په داسې حال چې پیانګ یانګ د نیوکلیایي پروګرام د تړلو په اړه مهم ګامونه اخیستي، نور فشار به ورباندې سم نه وي. نوموړی د خپل ترجمان له لارې داسې وایي:
Steps by the DPRK towards gradual disarmament should be followed by easing of sanctions.
هغه وایي د نیوکلیایي پروګرام په تدریجي توګه د تړلو په وړاندې د شمالي کوریا له اقداماتو سره سم باید په بندیزونو کې نرمي وسی. خود د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چا چې د پنځشنبې پر ورځ د امنیتي شورا د غونډې مشري کوله وویل چې دا نړیوال فشار و چې ډیپلوماسي ته لار هواره کا او باید دوام ولري.
Until the final denuclearization of the DPRK is achieved and fully verified, it is our solemn collective responsibility to fully implement all UN Security Council resolutions pertaining to North Korea.
پامپیو وایي تر څو چې د شمالي کوریا د نیوکلیایي پروګرام د تړلو اخري هدف ترلاسه نه سي او پوره تصدیق یې وسي، تر هغو دا زموږ اجتماعي ذمهواري ده چې د شمالي کوریا په اړه د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا ټوله قراردادونه پوره عملي کړو. ښاغلی پامپیو وویل هغه د چهارشنبې په ورځ د خپل شمالي کوریایي هم منصب سره لیدلې او د دواړو هیوادونو د مشرانو په دویمه غونډه خبرې اترې کړې. نوموړي وویل راتلونکي میاشت پیانګ یانګ ته د نورو خبرو لپاره د سفر پلان لري.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ډیو په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com،
ټویټر @voadiw.
هیر یې نه کړئ.
د مطبوعاتو د کتنې په برخه کې نن زموږ همکار مختار خلیل صاحب د واشنگتن پوسټ اخبار یو مطلب تلنډه کتنه کړې چې د افغانستان د حالاتو په اړه خبر شوې دي.
امریکي افغانستان کې د امن قائمولو په خاطر طالبانو سره د خبرو اترو کولو په شمول د هرې لارې چارې اختیارولو پوخ نیت کړی دی. د افغان خټې د نامتو امریکني استوګن د زلمی خلیلزاد افغانستان کې د امریکې د سفیر په حیثیت تقرری هم د امریکې د دې هلو ځلو یو کړی دی. نن د امریکې په مشهور اخبار واشنگتن پوسټ کې د خارجه پالیسۍ د نامتو ماهرې زنانه لیکوالې کیرول موریلو په دې موضوع یو تفصیلي معلوماتي رپورټ چاپ شوی دی. د رپورټ سرخط ته افغانستان د پاره د امریکې نوی سفیر ته سپارلی شوی کار د ده د پاره څه نوی کار نه دی. د رپورټ په شروع کې لیکل شوی دی چې د افغانستان د اوولس کلن جنگ د ختمولو د پاره د لارو چارو په لټون کې امریکې د افغان نسل خپل استوګن زلمی خلیلزاد په افغانستان کې خپل سفیر لګولی دی او دا دروند باری د د په اوګو ځکه اچولې دی چې دی د افغان معاملو ډیر زیرک ماهر ګڼلې کیږي. زلمی خلیلزاد پخوانی امریکنی صدر جارج ڈبلیو بش سره هم د طالبانو د حکومت په ړنګولو کې د سلا مشورو امداد کړی و. په افغانستان د امریکې د حملې وروسته زلمی خلیلزاد د افغانستان د پاره خصوصي استاد مقرر کړی شو او وروسته په کابل کې د امریکې سفیر لګولې شو. په تیره جمعه دی یو ځل بیا کابل ته د امریکې سفیر لیږلی شوی دی او دا ځل ورته د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په شروع کولو کې د خپل کردار ادا کولو ذمواري سپارلې شوې ده. د سفیر مقررېدو نه پس زلمی خلیلزاد په خپله لومبۍ مرکه کې ویلي دي خیال کیږي چې طالبان په افغانستان کې د جنگ ختمولو په خاطر یوه ممکنه سیاسي روغه جوړه غواړي. د زیاته که دا خیال رښتیا وي نو زه به په دې سخت وخت کې د روغې خپل پوره کوشش کوم. زلمی خلیلزاد نوروی زمونږ د پاره افغان حکومت ډیر اهمیت لري او دا به معلومه و چې افغان حکومت په دې لړ کې څه سوچ لري. دوی چې دا پیشنګوئی د وخت نه وړاندې خبره ده چې خبرې به سروخ اخلي او دا به په کم ځای کې کیږي. البته د په ماسکو کې د روس د حکومت د بندوبست لاندې کیدونکو خبرو اترو کې د امریکې، ایران او د طالبانو د ګډون امکان څرګنده کړی دی. طالبان د وخت د سره په دې خبره ټینګ دي چې دوی که مخامخ خبرې اترې کوي نو صرف امریکې سره به کوي. په روان اوړي کې طالبانو د امریکې د خارجه چارو د محکمې سترو چارواکو سره مخامخ خبرې اترې کول منلی دي. خلیلزاد هم د مستقل امن دپاره مخامخ خبرې اترې لازمی ګڼي. زلمی خلیلزاد دا هم ویلی دی چې د مخامخ خبرو اترو نه به موږ ته دا هم معلومه شي چې دینه د امریکې بنیادي مقصدونه حاصلیږي او کنه. د امریکې بنیادی مقصدونو کې یو اهم مقصد دا هم دی چې افغانستان دې بیا د ترهګرو مرکز جوړ نشي او که روغه کیږي نو داسې چې د اوولسو کالو راسې په دې تود جنگ کې د امریکې شوی جانی او مالی نقصان بهیر شي. د دا ومنله چې طالبان د خبرو اترو اهم فریق دي. واشنگټن پوسټ د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلي دي چې د زلمی خلیلزاد افغانستان کې د امریکې د سفیر په حیث تقرری پاکستان د پاره یو پیغام دی. زلمی خلیلزاد د شروع نه په پاکستان سخت ټکونه کوي او افغانستان کې د اړیګړي ټوله الا بلا د پاکستان په فوزی خوفیه اداره آیسای باندې ورچي ځکه چې په قول د ده طالبانو له د سر په ټولو محفوظ ځایونه هم د پاکستان آیسای د پاکستان په خاوره ورکړي دي. د پاکستان په حق له د خلیلزاد په دې دریض د پاکستان واکداران په ډیر نه اعتبار دي. خو خپله د زلمی خلیلزاد وینا ده چې په تیرو ورځو کې وزیر خارجه پومپیو سره د اسلام آباد د دورې په موقع دا خبره په ګوته کړه چې پاکستان دله او ښاغلي پومپیو له تسلي ورکړې ده چې پاکستان د پولي دواړو غاړو ته تود جنگ ختمول غواړي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00202
205 003.